السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به تر خبرونو وروسته د ځوان فکر پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي چې د ماشومانو په اړه باندې غږیږو او دا چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي د دغې کهول وضعیت څنګه ده خو تر هر څه مخکې احمد شیبر ته به غوږ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده په عینې حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر یولسمې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی د جرمني سفارت د 2018 کال د مې په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شو په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي متحده ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سېشنبې له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې په روانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړې شي د ګډون بلنلیک وسپاره په غزنی کې یو قومي مشر او پخوانی چارواکی ووژل شو د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په استول پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل
تیر ورځ نه وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته په شاتت رسولی ده
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي د کونړ امنی قومندان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي خلک یې تښتولي له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و این نه په نوم د مرغانو په ول کې 1468 کسان اخته شول چې 416 تنه ترې مړه شول. د وروستي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هېواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه او نیکی هیله صفی الله ستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ځوان فکر پروګرام اوریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربیره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، له کونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پوره سړی یا ښځې ته یې ترسراوی ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغې مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو، آغلې نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره او ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر، دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو او د دوی نظریات واورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د ګینې مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړون سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دي. هغه اصلا د اورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکي دي، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړي دي. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی د سیمې یم، اوس رامجر شوي په سولک پراته یو شینرلي مسکینان یو ته لیه راغلی یم، په دې سیمه کې نه شوم نیش په څلورمه نیولی دی، دا دوې ورځې کېږي چې ته لیه راغلی، دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کلي دی. زه یا د دیرلس کالو به یم دا لیه راغلی، نو خو شینر له څه وکړو، مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي، ورته لیه رامجر شوي بوجونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یي چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو، نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د اورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې روانې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لښکرګاه ته راکډه سوه، نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېده چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلی دی، شی مې نه دی ویلی. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي، ایاله پستې دي وروره، خوندې دي ورونه، مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه جامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی چیرېږي چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تا ته خواري نه در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده، او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې شته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی، د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګۍ د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډېری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي، او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لرې دي. موږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پهونې وزارت چارواکي منی چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلی، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. کولی شئ تاسو هم په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړئ. 0922 55 او 0909 2030 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په آزادي ټکی رادیو سکایپ کې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رابشو د پروګرام له لومړي میلمه سره به خبرې وکړو. آغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشري، ډېره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشومتوب څه ته وایي، ماشومتوب یې څنګه تیریږي؟
ډیره مننه از مله خو هم سلامونه او د دغه ورځې مبارکي هغه ماشومانو ته چې د نن زموږ خبرونه اوري. هغوی ته وایم تاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره بې رحمانه به د هغوی ماشومتوب اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې له دې نه دوی ماشومتوب وکړي، دوی ختمه کېږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. که مخکې راپور کې چې مو واورېدل، نو د افغان ماشوم دپاره د دوی هغه هویت دومره مجهوله دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي کفلنه کې چې زه هم حق لرم. باید د ډوډۍ لپاره وجنګېږي، باید د دې لپاره وجنګېږي چې هغه په جګړه کې ونه وژل شي، په جګړې په سیمه کې ونه اوسي. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکارېږي لکه یو څوک لکه لویان چې په لاره روان وي او تر پښو لاندې یو خاشاک ماتېږي او ورته فکر نه کوي. زه فکر کوم د افغان جګړه کې ماشومانو ته په دغسې سترګه کتل کېږي. او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما واورېد او دغسې نور راپورونه او د افغان ماشومانو وضعیت چې وینو ورځ په ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه آغلی غنی. د جنګونو یادونه مو وکړله، د جنګونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومانو ژوند او راتلونکی تر اغېز لاندې راوستی او څومره خطرونه ورته مخ کړي دي؟
افغانستان متاسفانه هیڅکله له جګړو څخه خالي نه و. خو کله چې په یوه سیمه کې جګړه تودېږي او هلته زور جګړه اخلي، نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند چې دی، لکه مثلا سهار تر ماښامه چې په کوم کار باندې مصروف دي یا په کار کوي یا هم هر مصروفیت چې لري، د هغې څخه هم بې برخې پاتې کېږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي دا خو ډېر لرې خبره ده، یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبر تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند یې له ګواښ سره مخ کېږي. او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهېږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه هوایي والې دا والې زه وژل کېږم. د هغوی دپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی، او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سختترینه ژوند دوی. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بله پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې په یوه سیمه کې جګړه زور اخلي، نو دلته چې ښارونو کې خلک په دې باندې غږېږي، یا هم کله چې موږ وینو یو ځای کې یوه چاودنه کېږي، یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي، نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ. هغوی یوازې یوه کماله انسانیت څخه لري او هغه دا چې دوی ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ته ډېر کم خلک دې پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅ څوک معلومه نه وي شو ماشومان به چرګان خو هیڅ څوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې نه تنها په افغانستان کې په ټولو هغه سیمو کې چې متاسې جګړه نړیوالو سیمو کې البته مطلب مې دی د ماشوم په حق باندې ډېر برحمانه تېری کېږي، د هغه په ژوند باندې ډېر برحمانه تېری کېږي.
مننه کوم آغلی غنی. خاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوسره سره د ټلیفون په کرخه وصل شو. مننه کوم خاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستئ. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. خاغلی لحاظ، د اغلی نعیمه غنی نه مې وپوښتل چې افغان ماشوم یعنی څوک. غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کېږي هلته افغان ماشوم؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو له تاسو نه څنګه صاحب کور مودان چې داسې یو برنامې ته په دغسې یو مهمه ورځ باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کېږي، خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم دغه ستونزې دومره زیاتې دي چې آن حد قلب یو درنه سترګه نه ورته کتل کېږي. افغان ماشوم په غټه کې وایو، لومړی خو هو موږ د اسرا په نوم باندې یو تقریبا شپږ کلونو راهیسې یوه یتیم پالنه یا روزنتون لرو چې تقریبا شاوخوا 15 هلکان او اوس مهال تقریبا یوولس تنه نجونې راسره دي، دوی دلته ژوند کوي. افغان ماشوم په غټه کې کزای داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه ده شوې. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر سلور میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مها لګواخ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې. تر شپږ لکو ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکو یو لزر زیات موږ په ټوله معنا د برخلیک ماشومان درو. په برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري، یو بې برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
مننه کوم ښاغلی لحاظ. یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟ څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی او لږ تر لږه تاسو څه یاد کړل دومره شمېر ماشومان وساتئ؟
ستانګزن صاحب، په اصل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانیت باندې قایلېږو، نو انسانیت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېږو. موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ، زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خامل رسنۍ سره کار کوو، په بیلابیلو ولایتونو کې مې دغه ټول وضعیت لیدلی او تر هغې وروسته هم دغسې یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولی شو دغسې وزیت تر رسیدګي وکو. او اساسي کیسه خو دا ول د نابستاني زیسې د خپل همدی وی یتیم خانه روزل سوی ماشوم مم لی وی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو ځل یادیږي چې د پلار لاس نیولای وو. دا چې کوم دردونه من تیر کړی ول، په سټه سمبان من تیر کړی ول، هماغه دردونه منن د هر ماشوم په سیره کې دیدل. نو وم پته لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومان تر رسیدګي وکو، چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 15 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډیره خزمینه برابر شي. دوی په خصوصي خوونځي کې ذکر کوي، دوی په خپل ځان ته کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دیني زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنیکه مرګه د خپل خوونځي تر ټولو اغلایق زده کوونکي هم دغه دي. کمیت بدل ته ډیر زیات کم وي، خو په کیفیت باندې ډیره زیاته توجه کیږي، او د کمیت د ټیټوالي علت هم دا ده چې موږ نه ډونر لرو، نه له چا نه کوم فنډ اخیستی ده، نه حکومت دغه راز مالي ملاتړ کړی ده چې د ماشومانو په خاطر یو ښه زمینه برابره سي. د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دننه او هم له هیواده بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمی با کیفیت مرستې په پایله کې موږ توانیدلی چې دغه ماشومانو ته دا زمینه برابره کړو.
مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو او غلی غنی نایم غنی پلان کې پات شئ، ځینې اوریدونکي برا واخلو چې دا غوی نظریات څه دي و به ورچې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ له کوم ځای مزنګ راوهلی دی نن د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو. د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0 اوه 7 2 5 5 او 0 اوه 9 2 3 5 4 باندې تماس ولې شي. همدارنګ په ازادي ټکی رادیو چې موږ د سکایپ ادرس ده کولای شي چې زنګ را وهي او ریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست او لکم زای مو زنګ را وهلې دې څه نظر لرئ مهرباني. موږ تاسو غواړو مهرباني.
صحیح
فکر کوم تاسو زموږ کاورې لطفا خبرې وکړئ، کنه بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ستونزه ده په هر صورت. مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ مهرباني. موږ موږ غواړو.
سلام علیکم. السلام علیکم سپیوله ستنګ زې صاحب زما غږ درچی
او اوس صحیح شو راځي. مننه. وعلیکم سلام مهرباني وکړه.
کشمیر خان زرمل والیم د خیبر پښتونخوا هریپور نه می اړیکه نیولې ده تاسو ته او ریدونکو ته او دواړو ملمنو ته سلامونه ونی کیلو باندې کوم ستنګ زې صاحب په ډیره بخښنه سره د بهرني شمیرم کله کله تکراروي.
اتمنه ضرورت زه به هم دا اوس وایم 0 0 4 0 0 22 یولس 24 شپاګ سفریاو او 0 0 4 0 22 یولس 24 15 سفریاو د ازموک بهرنی شمیرې دی. کولای شي پم دغه شمیرو امره ته زنګ وای کله هیواد بهر زنګ راوي. ښه اوس مهرباني.
مننه. دما خو دا کوم د ځوان فکر پروګرام څه ده ډیر یقینا معلوماتي دی نه خلک ډیر غټه اخلي نو دا ماشومان چې دلته څنګه چې په داخل د هواد کې دا شي سره خور او زار دي ماشومان دلته په کډوالم دا شي دي اکثره بیچارهګان دا شي ماشومان دي چې هغه یا کبال ټولې یا مثلا د خښتو په بټوي کې کارونه کوي د ډیر عمر کسانی مثلا هغه ډیر سخت کارونه کوي او خبره ده. او بل موجب رحمان له حساب څخه دا پښتنه کوم چې دا د تاسو دی یتیمان چې سرپرستی کوي یا پدې چې د یتیمان ته هر پولیس د کړی هم په پام کې لري او خینه ورته لري او خبره یو پښتنه ده. او بل لند پښتنه ده د سهار هغه ماشومان چې هغه پر رسنیو کې مثلا د تصویرونو ګوري چې هغه د تاو فرخوالي یا مثلا د جنگ دا ورخلته کول ویني آیا د دې څه پیغه
ژوندی اوسې یا اوریدونکو بل امر اخلو بیا به ورشو بیرته میلمانو ته مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مراته ووایئ.
مننه جناب استاد. سلامونه تاسو ته فضل هوتی وردګ میلمانو ته وړاندې کوم. نو د مجید رحمان صاحب نوم پښتنه او سوال دا غوښته چې د ټولنه څه کولای شي چې ټولنه خلک څه وکړي باندې موشوم په
فکر کوم دا ټلیفونم قط شو. پر صورت لنډه پښتنه وکړه ښاغلی لحاظ. لمړی برا شو بیرته ستاسو نه په پښتنه وکړو. اوریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل، دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوئ دغه ماشومانو ته چې سرپرستی کوي، او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي. زه غواړم همدغه پښتنه تاسو وکړم بیا به وروسته نور مسایل هم یاد کړو مهرباني.
ډیر زیات مننه جناب ستانی زای صاحب دوستانو له ګډون نه ودا چې اوري برنامه کې را سره دي ډیر زیات مننه کوم. هو موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخه ته کراسو. موږ غواړو د ماشومانو لپاره دلته د ژوند یو داسې زمينه برابره ووسی چې کله لدې د فارغيږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپل خو باندې ولاړ ځوانان ووسی ترڅو د بل چا د وګو بار نه ووسی او غیر لدې نه چې دوی د تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولای شي یو دنده وسولري په حرفوي لحاظ باندې هم وتوانېږي. خو د موږ په تفاوت سره د ماشومانو لپاره د زده کړو په برخه د حرفوي زده کړو په برخه کې موږ ډېر فکر په دې نه کوو کوم چې مرواجه حرفوي زده کړې دي لکه نجاري ورباندې کوي، خیاطي ورباندې کوي، ویلډنګکاري ورباندې کوي، برقي او بل درانه کارونه ورباندې کوي. تر ډېره پورې د موږ هڅه دا ده چې دوی مسلکي تخنیکي زده کړې وکړي لکه بېلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې چې په وروستیو کې موږ په یو بورډ لرو په دغه بورډ کې موږ په لویا کچه باندې مطالعه ور باندې کوو چې څنګه کېدلی په نور نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کیږي او یا څنګه دوی فن کیږي. موږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې سي دي د بلدونه غمی جوړیږي د غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بیلابیلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپږ کلنۍ نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولای شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. موږ هم اوس نوې دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کو. موږ ماشومان بدل تا دی رمایو په جوړونه کې کار وکي، ګوتمۍ به جوړ کی، ګوتی به جوړ کی او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شایانو که به استفاده تی وچی و بازار تا بیورندی که چه دقیقه کسی دوی دل تزده که دیده نورست دوی که ولی سی پا هم مارکیت و هم بازار که پا اسانه باندی پا لوڑا قیبت باندی خست تر لاسک للیسی یعنی خواه آیدات ولری نو دا انشالله سی من پا نظر که ورطه لرو. او بلا خبره در بل دوست وکل للا چه تولن پا دی برخه که مسئولیت لری یا سکه ولی سی اساسی کسی دلتا یو تولنیز مسئولیت دا من کچیری تولنیز مسئولیت په دغه خپل ټولنه کې څنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق ده بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد مرامیدلی شي که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامیدلی. بویا که هر محل که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسئولیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې حقیقت شریک سو لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچیر ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل هم دغه مسؤلیت ادا کړي نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغه ماشومان چې بے سرپرست دي په هم به په اقتصادي نه به په اقتصادي لحاظ باندې ورسته پاتې کیږي نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزه چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو هغه د تعلیم او د تربیه نشتون ده. کچیر ټولنیز مسئولیت احساس کړو او لاس په کار شو نو دغه ستونزه به اواره شوي اوسي او سبب مشکل ونه لري.
مننه لحاظ صاحب تاسو پاتې شئ وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غنی صاحب زه غواړم له تاسو وپوښتم د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې په هماغه شکل باندې وکړي څه څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان لپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې هم دې نیت او موخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپولو او په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د دې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزن لپاره اړین دي هر څه په ځای په ځای کړو او ماشومان ته یې ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي چې ډېرې په پښتو او دري دي او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مچول بیلابل موضوعات راخستل شوي دي، د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولی شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولی شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي، موږ په دې برخه کې کار کړی دی او دغه کتابونه یوه برخه یو بایم چې ډېره زیاته برخه یې وړیا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه دي چې هغه موږ غواړو چې خاص چې کړو، البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو ورسره ودرېږي، نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم ښاغلی لیاز، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خو ټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دي تړلې ده، څه فکر کوئ د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او این جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوئ چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه، یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي هغوی ته؟
ډېر مننه ستنیزای صاحب، متاسفانه مونږ مخکې یادونه وکړه لاس یم دا و تقریبا 600,000 شاوخوا مونږ یتیمان په افغانستان کې لرو، په دې کې تر 300,000 زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخې کې دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر 600,000 پورې، تر دې کم 400,000 یوازې په خو دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی د پرورشګاوي بولي په دوه کې ستدي، او تر دې ور اخواته خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متباقي خصوصي سکتور دغه ځینی سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شل زره شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متباقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی لاسنیوی، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه، دا یو ډیره اساسي موضوع ده. من فکر دا سکو کچیر دی ماشومان ته رسیدګي ونیسي، دوی په اړه باندې فکر ونیسي، دوی ته یو خپل پالیسی سازنسي او هغه تطبیق نسي، عملی نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نکي، ټولیز مسؤلیت په کې ادا نسي. کومه جګړه سره چې موږ مخ یو، دا جګړه په همدې شکل باندې لا پسې راځيږي، ځکه چې سن توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړه کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغوی پرون همدغه راز بې برخلي کول، هغوی ته خمر روزنه نه ده ورکړل شوی، هغوی ښه سواد نه لري، هغوی تعلیمي ستونزې درلودلې، نن په یو ډېر اسانۍ باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکري لحاظ باندې هم هغوی روزل شوي نه دي، نو دوی جګړه ته هم مخه کوي، له دوی نه د مخدراتو کو په قاچاق کې هم استفاده کوي، له دوی نه په ډیرو نورو ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان تر جنسي مسایلو پورې، له دغو ماشومانو نه، له الکانو، له نجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. ستانی زای صاحب، اصلي کیسه په دلته ده، مونږ تراژیدي یوازې جنازه بولو، یا د ادري پر سر باندې کله ولاړ شو یو جنازه سره ولاړ شو، یو د خلکو سره ولاړ شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خښولو سره یو تراژیدي ولا او هغه مونږ خښ کړل. متاسفانه چې تراژیدي هم دغه محل پیلېږي، په هر ورځ په جګړه کې سیمون په لسګونو کسان له لاسه ورکول، دوی نه کا یو کمه فیصدي موږ بولو چې دوی ودونه کړی وو چې لغوی نه بچان پاتې وو، سی نو هماغه هم یو ستر تراژیدي په دې وطن کې. کله چې یو څوک خښتي، تراژیدي ورسره خښيږي، نه تراژیدي شروع کیږي، دلته و مور بورکیږي، دلته و خدا کندکیږي، دلته سو بچان لیکمانیږي، او ټولنیز وضعیت محکمه ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه، حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې په کار به هغه ستدینه. د جګړې له امله په ډېرو سیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغه ته دی ولاړ شي، هغه ته دغه زمینه برابره کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولاړ دي، هر ورځ هم دغه پدیده د دوی له لخوانه لا زیاتېږي، دلته هر ورځ نه نوي ماشومان یتیمانوي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ور باندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لښکر لا پسې زیاتوي. کچیر دا په همدې شکل باندې روان وو، سی توجه ورته ونسی، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روښانه راتلونکی په ډېره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډېر بد او ویرونکی سبب ولرو.
مننه اغلی نعیمه غنی. لکه څنګه چې ویل کېږي، ښه راتلونکی په مطالعې، په کتابونو، په دغو باندې تړلې ده، او د فکري تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کېږي، خصوصا کتابونه او څه لیکچرونه چې ورکول کېږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغې فکري تحول لپاره کافي کار شوی او کیږي که څنګه، او شوي کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زموږ برخلیک همدا دی او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پایه همدغسې شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي. تحول ممکن دی که څنګه؟
بله شکه چې ماشومانو ته په دې وروستیو کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې او ماشومانو ته د کتاب یا د فکر ورکولو په برخه کې کار شوی دی. بېلابېل ټولنې لګیا دي په دې برخه کې کتابونه چاپېږي، ماشومانو ته رسول کېږي، خو کافي نه دی د ماشومانو لپاره. هغه یو هغه دی چې هر ماشوم دپاره یو کتاب، حداقل هر ماشوم ته باید یو د ښوونځي له کتابونو ورهاخوا یو کتاب ورسیږي. موږ تاسو وینو چې اکثره ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري، زده کړې نه لري، او یا ښوونځي ته تلی نه شي، نو کتاب په هغوی دپاره لرې خبره ده. او یا هم هغوی د دې دپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري، دوی باید شاقه کارونه وکړي یا ډوډۍ وګټي. نو د کتاب او د ماشوم تر اوسه پورې هغه اړیکه چې په نوره نړۍ کې ده، د افغان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه څه ساده شوې نه ده، او یا هم په لومړیتوب کې نه ده د کتاب او د ماشوم اړیکه. او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل، د فکر ورکولو دپاره ځینې کتابونه لیکل کېږي، هغه ماشومانو ته ورسول کېږي. باید ترڅو هم دغه راتلونکي ترسیم نه کړم چې هېڅ هم نه کېږي، خو کار ډېر کار ته اړتیا ده، او منسجم کار ته اړتیا ده چې بېلابېلې ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي، تر څو چې له یوې خوا ماشومانو ته کتاب ورسول شي، او له بلې خوا ماشومان د زده کړې زمینه برابره شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر ماشوم ښوونځي ته ولار شي. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولار شي، بیا وروسته دغه د کتاب لومړیتوب، او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي، په دې برخه کې باید فکر وشي.
مننه کوم آغلی غنی او ښاغلی لحاظ. زه غواړم دا پوښتنه له دواړو وکړم. د دې ترڅنګ چې موږ په بېوزلو ماشومانو او په لکونو هغو کسانو غږیږو چې غریبان دي، بېوزله دي، او د کډوالۍ او جنګونو په خاطر باندې سخت شرایط لري، د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډایه کورنۍ هم شته چې ماشومان لري، او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو، د انټرنیټ او ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي. د دې پر ځای چې سبقونه سم وایي، دوی اکثر په موبایلونو، په لپټاپونو، په ټابلیټونو باندې لګیا وي، ګیم وایي، حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي. مثلا زه څه وخت مخکې تللی وم، په کابل کې مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي، او لاغې خوا یو سړی چې د ښایي د پلار په عمر باندې وي، له ده سره آنلاین ګیم وایي، او له ده سره خبرې هم کوي، د دې ترڅنګ چې ګیم وایي. څه فکر کوي که دغه برخې ته جدي پاملرنه ونه شي په افغانستان کې، چې تر اوسه پورې نه ده شوې ډېره، د افغانستان د ماشومانو راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ ښاغلی لحاظ؟
ډېر زیاته مننه. متاسفانه چې په وروستیو کې په دې اړه باندې تاسو به د اطلاع ادارې رپورټونه لستې، اوس ځینې رسۍ نه ګزارش کړي ول چې د افغانستان د اطلاع اداره په هغه نه لري، دغه امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوی دی په افغانستان کې وکولای شي. کسان سو مخکې ځله وازه سول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي. نه یوازې دا، بلکې ډېر نور داسې مسائل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومانو ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو، هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې دې ته ډېره زیاته توجه پکار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده. کچیر مونږ دلته د خپل ماشومانو خاطر باندې هغه دوستان منګه چې دلته دوی په سافټویرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي، دوی وتوانېږي د افغان ماشوم ارتیا د هغه ذوق او د هغه لژبې او د هغه وضعیت ته په کتو سره دغه سره تحلیل کړلی شو، او دوی ته په یو داسې څه به برنامې او پروګرامونه وړاندې کړو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي. منګه نه خپل بدیل لرو او نه یې مقابل، یا هغه برنامې چې دوی عملاً استفاده ورنه کوي د هغې هم بندش غواړو او امکانات هم ورته نه لرو. د دې ترڅنګ په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د موږ د مخابراتو د وزارت د په ځانګړې توګه د اترای اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړې برنامې باید د ماشومانو لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ده د ساتیرۍ او د ده د خوشحالۍ تنده هم ورباندې خړوبه شي او په فکري لحاظ باندې هم دته یو مثبت پیغام ولېږدوي. که چیرې په دا شکل باندې نه اوسي زه فکر کوم چې موږ به په ستونزو سره مخ اوسو او یوازې د ګیم بندش د دغه پابجي که څه هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده، په افغانستان کې لا ډېر مضر ده، نو دا به یوه ستونزمنه موضوع اوسي.
اغلی نعیمه غنی، زه غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې ښایي داسې ماشومان مو کتلي وي، څه فکر کوئ څومره تاثیر کوي د دغسې ماشومانو او زلمکیانو په ژوند باندې او د دوی راتلونکی به څه ډول وي کوم دغسې په ګیمونو باندې دوی روږدي پاتې وي؟
بالکل، دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټیکنالوژي راغلی ده، خو لږ سره خپل کلتور موږ نه لرو. اگر سید گاه تری اخلو چه دست ما شما دی چه دول ساعت متواتر ناستی و تلفون باندی یا پا هر اغا وسیله چه دا پا غیر باندی ده گیم لو بکوی یا تستاس پا خبره چه ده اتا دانور خلق و سر هم اریکل چوال دخبل اریکل هم معلومان ده چه سالم بوی اغا کس چوک ده چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه تلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي، نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کېږي او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوس ده دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویونه کوو تر کومې چې باید په کلیو کې موږ تاسو په خوا رالوی شوي، یا مثلا پخوانۍ زمانو کې سره کوم ماشومان رالویدل هماغه سې په هماغه دودیز سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي، نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نویو ننګونو سره مخ دي او نویو تاکتیکونو څخه کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې پوه شي چې ماشوم څه وخت درس وایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی ده ته ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت تلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شان دي چې متاسفانه زموږ ټولنه کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي، او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي د دوی دپاره ښه خبره ده چې ماشومان یې آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مې چې وویل، بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او تلیفون سره مصروف اوسي. دا بیا پراتون کې نسل په یعنی شاید 40 کال وروسته موږ پرې باندې پوښتنه چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړی دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې ورسته برخه تراشو، زین اوریدونکو برا واخلو د ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0822 55 او 0993 540 باندې کولای شئ موږ ته زنګ راوي، په سکایپ کې هم که انټرنیټ مو سم وي ازادي ټکی رادیو باندې زنګ راوهلی شئ. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک یې او څه نظر لرئ؟ وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې او کوي څه وایي؟
مونږ خدای خبرې وایو او بيدې وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمینی یا د والیانو زمینی یا د وزیرانو زمینی یا د لوی پولو چارواکو زمینی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزیر چرچی د هر څه نه په قلم و کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي مونږ هغه دي چې هغه د سرکارانو زمونی، هغه د پهلوانانو زمونی، هغه د نانبایانو زمونی، هغه بمبارۍ لاندې تښتېدي دي دي، هلته سرپناوی نه لري، هغه نو خوا هر زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیر د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اسمال قبول کړي د چارواکو نه، محروم پاتې دي. وسلام پیسې را
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاست. مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی. او مننه ستاسو غږ راځي. که مو لږ ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو جاړ دی سم بشي. ښه، اوس که مو ځای سم وي خبرې وکړئ. مهرباني. نه، فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یو له کوم ځایه مو زنګ راوالی.
سلام علیکم ستانی صاحب، تا ته سلام او آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره پارٹی کا کیند لغمان.
ښه، مهرباني وکړئ د ماشومانو په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکی ور باندې تړلی دی څه وایي دیو افغان؟
راتلونکی ستانی صاحب دا ډېر غټ مشکل د افغانانو ته. کنه مونږ پلرونه خو پلرونه هم په همدې ارمان لاړل او مونږ هم په همدې ارمان سپین ګیري شو او باید چې ماشومانو ته نور خلک کار وکړي. بس دغه مې هغه د کنه ځکه چې دا به ډېره بد دومره افغانانو مشرانو کشرانو په شتون کې دا ماشومان داسې مونږ نه خوارو زار په ګولۍ کله سوري کله مونږ او تاسو داسې پېښې ولیدلې. یو سات ماشوم هم په ګولۍ لګېدلی ده د مور په خېټه کښې، حتی چې دنیا یې نه ده لیدلې خو د مونږ له لاسه په ګولۍ لګېدلی ده. که نه نو باید چې مونږ به تاسې ډېره توجه ماشومانو.
مننه کوم. بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به وروسته ورشو خپل میلمه ته. مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ راوهلی. مننه، ژوندي اوسئ. مهرباني وکړئ. فکر کوم نن ټلیفونونو کې څه ستونزه ده. نو خیر، را به شو بیرته د اغلی نعیم غنی په لور. اغلی غنی، زه غواړم وپوښتم چې د ماشومانو لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅې کړي دي، ولسي جرګې قانون تصویب کړی او توشیح شوی هم دی. فکر کوي واقعا ښه تطبیقیږي که څنګه؟ ځکه چې که ښه تطبیقېدی ستونزې به کمې شوې وای، مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمېرې زیاتېږي. هغه ماشومان چې مري یا هم بې وزلي او شاقه کارونو ته مخه کوي د هغو شمېر زیاتېږي نه کمېږي. ولې؟
متاسفانه یا په بښنې سره چې په افغانستان کې جګړه ده او په جګړه کې هېڅ قانون هم یوازې جګړې قانون تطبیقېږي او بل هېڅ قانون عمل ته نه تطبیقېږي. که قوانینو ته وګورو واقعا چې دومره څه پکې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم، مګر کله چې جګړه پیل کېږي هغه طبیعي قانون هم نه ټینګ نه دی. او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي، هغوی په مرمۍ باندې سوري شول، نو کوم قانون موږ ته اجازه راکوي چې دا کار وکړو؟ یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه پکې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو. او تر څو چې په افغانستان کې د جګړې قانون ته د پای ټکی کېنښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلک په دې فکر ونه کړي چې دغه جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره موږ ګټه ترې اخلو، خپل افغانان څومره دې نه ګټه اخلو. تر څو چې په دې اړه فکر ونه شي، فکر کوم چې هر څومره ښه قوانین موږ ولرو موږ به د افغان ماشومانو ژوند پکې خوندي نه شو کړی.
مننه کوم آغلی غنی. له تاسو نه به د وروستۍ مسلې په توګه باندې ستاسو پیغام واورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشرې او فعالې په توګه باندې غواړی څه پیغام ولرئ د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکی پرې تړلی دی؟
دا وایم چې لطفا ماشومانو سره مو مهربانه چلند وکړئ. مهربانه چلند په دې معنی چې هغوی پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي، خصوصا نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي، د هغوی دپاره کتاب واخلئ، هغوی سره کتاب ولولئ، هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ، هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږېږي. هغوی مجلسونو کې په هغوی تحقیروئ مه، دغه ساده ساده شان چې موږ تاسو په کورنۍ کې کمرات کړو نو موږ مو په ټولنې ته سالم کسان بولي نو ساده دي چې ټولنه کې تاسو نه چې څنګه مخکړ ماشومانو ته هم دروایم چې لطفا له کتاب سره او له زده سره خپله مینه او دوستي پیل کړئ او ورته لرئ ورسره نو هغه ورسره وساتئ.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس مې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
زوان فکر درنو مینوالو مننه کوم چې تر دې دمه مو دغه پروگرام واورید. له اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس اوندارنګ خغلې مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروگرام کې له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ازادي رادیو زوان فکر پروگرام مو واورید. کولای شئ دغه پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورئ او د ماشومان پاړه باندې د درنو ملمرو او اوریدونکو غوونه او نظریات دوباره خبريږي. د افغان ماشومانو پاړه باندې دغه پروګرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروګرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې لشپیتو فیصد زیات انجونې دي د کډوالیو بې وزلۍ او دوامدار جنگونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، لاغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. خو د پروګرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه له تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه.
Shine.